السلام علیکم ل د ازادي رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره د مسبخین 2 بجې دی دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمن والی وای د لشکرګا په خوانی خاروالی سارنوالی ته معرفي کړی دی دوستانو په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې ورې چې د بلجیم رسنیو د هغو دوه ځان وژن کو برید کون کو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر حمله کړي د سوریې فعالانو او حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویېدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي غلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه زپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نو موډي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د منځوړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټکل شوی په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر څرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارکزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیوال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده ابدن زه دې ته خوشبین یم دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دانه وکړي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله مند دی او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویېدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي رادیو ته وویل چې د برفکوش د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی
دا نتیجه دې برف کوچ کړو د قبل بود څه نفر کوشته شو
دا وایي د دې برف کوچ له وجه چې تر ورځ درې تنه وژلې او ته نورې چپین کړې تر اوسه دوی ته مرستي نه دي رسیدلې بل خو بیا د بدخشان والی فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوې دي په ورته وخت کې بیرنه او پیښته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شو کورنۍ او تبه مرستي ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډیر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنجي سره ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه مرالې بشیر څخوري
بروکسل به بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شهر د مترو په تمځای کې په درو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکروی نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و تر اوسه پلټنې روانې دي. د یو راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراویی نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه 4 وروسته له هغه کېږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولی دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریه او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړ ځواکونه له جنوبه 2 او له لویدیځه 15 لیرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو په د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کې یو لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړي او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کری به د اوکراینی پیلوټې نادیژا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي ته په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل شوې ده. د جرمني پولیسو د اوتریش پولې ته نږدې 3 په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه 3 تورن چې د کاسوو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشری لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیرې رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي پنښ شوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوېدل. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
پخوانی ښاروال او د معرف باندې کسان او باندې نور اشخاص دي چې ان شاء الله د دې څارنوالۍ محکمې لپاره د دې کارونو پر اساس.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه در سره ورسته حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او د غراس د خوځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ او وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حل کې د اوو باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولعمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنې غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړي توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله دولسنۍ ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالی وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جی او پلس هیوادونه د محله بیل بیل ستونزو لکه نامنی، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
دا قسیم سولعمل په ریپورت کې مو وردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو تر دې مخکې چې د بل ریپورت په اړه ووري، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همدا شیبه په هند کې روانه ده او افغانستان وتونه چې د انګلستان یو لوبغاړی اوس وزوي، حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولی. انګلستان دا مهال په درې ورونو کې 14 منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلواله مخالفانو ترمن سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده او اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه لسمی زمونږ همکار روحلا انوری را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. کدا راته وایي چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري؟
مننه رضوان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. مونږ چې اوس څو شېبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار څلور بجې جګړه نښتې ده د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ. دی وایي چې څو ځلې هلیکاپټر راغلي دي، هغوی بمبار کړی دی، طالبانو ته درنه مرګ جوړ لا راولې دا نو په شاکري دي خو د سیمې چې کوم معلومات اخستې دي د دوا پور سوالې د گاون نورګرام له سوالې څخه وی وی چې دغه ته په دوا کې بازار بند دي په مړی سي په سړک باندې څوک تګ راتګ نشي کولای ټلیفوني شبکه کار نه کوي بند کړي ده نو د رابطه نیول مشکل دي دوی هم وی چې د سهار نه جګړه نخته ده خو تر اوسه پورې دا نه دي معلوم چې څومره خلک ولسی خلکو ته مرګ لا وختي طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته جګړه اوس هم روانه ده همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې هغې وویل چې دوه کفتري اوس لاړلې کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي نو جګړه شته دی اوس هم خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شا شوي د سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي
انوري صاحب په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي اکثره وخت ملکی خلکو تم زیان رسیږي آیا د دواب خلکو چاهوال لري چې هغه ته حکومت تاوان نه رسیدلی
مراسم موږ ما مخکې ویل چې هلته ټلیفونونه بند دي څوک تګ راتګ نشي کولای بازار هم بند دی د دوه ورځو نه په دې خوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي سامانونه یې خپلو کورونو ته وړي دي او په تېرو جنګونو کې په دغه ولسوالۍ کې چې کوم جنګونه شوي دي په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې وه په تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبانو نو تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو ان شاء الله اوریدو
ډېره زیاته مننه دوستانو روح الله انوري چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغان چارواکي وایي چې دغلته طالبان پر شا تمبولې دي خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهیږي چې په دې ولسوالۍ کې پر احتیاط سره څه روان دي. د ازادي رادیو په خبرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریک کو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د هلمند والی وای د لشکرګاه په خوانی خاروالي څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. پر خاروال باندې د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مځکو د غصب او مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دی. د هلمند استناف څارنوالۍ هم د پخوانی خاروال د دوسیه تایید کړی وای چې کسه هم د پولیسو څخه د فضل ساپی د جلب غوښتنه شوې ده خو حاضر کړی اعلان دی. د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو د غوړسته اقدام ستایي. په دې اړه نور زمونږ د همکار محمد الی استای پر ریپورت کې ورو
د هلمند والی میرزا خان ریمیوي د لشکرګاه په خونه شاروال محمد فضل صاپي پر هغه د یو شمیر لګول سو ترون لامل سرن والی تمرف کړی دی. رحیمی چې وی غونډه ته خبرې کولې ول پر شاروال د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مزکو د غیر عدالتانه ویش تور دی. دول د شاروال په وړاندې د اسناد او رټول سو ثبوتونو په برخه کې ډیر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د شاروالۍ اړوند ځکو پر سره دا وی درلوده. والی ول د شاروال ترڅنګ د شونه ورځنی د ریاست یو شمیر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخوانی شاروال فضل ساپی د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه خو د لشکرګاه په شاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخوانی شاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د شار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپی وای دوسیه ورته رسیدلې ده او د شاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده خو د لشکرګاه پخوانی شاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځنې نور اداراتو هم شته چې موږ سره ځنې موضوعات لري. ان شاء الله دا وو فیصله کوم تاسو سره ځنې موضوعات چې دی هغه به سره بیا شریک مطبوعاتو سره اسناد شته په ټولو اداراتو کې شته یوازې په ښاروالۍ کې نه شته او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي دي تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو
فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي فضل سلطان صاحب ویل یوازې په ښاروالۍ کې نه دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي د هلمند اوسیدونکو هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشاله دي خلک وایي حکومت د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکیل دي
کدا چې او هغه خلک چې هغه واقعاً فساد کړی وي لوړپړی چارواکي وي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي
در گذشته هر مقامی کې در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه هم ترک میکنه باید پاسخگو باشه یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه
حکومت به دست حال که د فساد په ضد د خپلو چټکو هلو ځلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پرانې ده د لشکرګاه پخوانی شروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای یې ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو چې ویل کېږي د نوي شروال تر ګمارل کېدو وروسته د شروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
چی خواهش با چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مکنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوی
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریس جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده انګلستان لومړی بیټینګ کوي د یو لوبغاړي په سوځیدو تر اوسه په 15 اوورونو کې شپږ دیرش و دیرش منډې جوړې کړې دي د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلې چې یو وکټ ترلاسه کړي د ازادي رادیو پروانه او راتلونکو خبرونو کې د افغانستان د لوبې په اړه در سره روسي جزئیات شریکو
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی انګلستان په 2001 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلې په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلې خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلې دی د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټینګ دی خو کمزوری ټکی باولینګ دی ویل کېږي چې پر باولینګ یې زیات باور نشي کړی په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي هیلز د هند ویرتا کوهل د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي هیلز په نه دیرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې یو زرو یو سلو څلور پنځوس منډې کړې دي دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې یو سلو شپاړس منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد یون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی د په 55 شلو وریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان دا کینلا سای لوبغړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمون غاغله ازادي رادیو اوري. اجمل تورمان د کابل دن چاپ مطبوعات او رسپانی کتلی دي او د مهمه مقالو زنی برخه دروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلون نه نه یو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه زنی مطالب او موضوعات خبره کړي دي. میثاق خپلواکي رسپانی لیکلي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړیدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګند کړي چې د خوندې د غزنګ به د هوساینې صوبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړي چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیات شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورسپانه بیا خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې خوانځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د خوانې او روزنې د امکاناتو نشټون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي خوانځي خوونکي او زده کوونکي، د خوانیز ودانۍ او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نمیاري توپ او د مسلکي خوونکو نشټون دا د شته د پټوګه یادول شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغه ستونزو په اړه راغلی چې د دولت او سوال مخالفین هر کال په لزګونه خوندزي سوځوي او د معرف کارکونکو او خونکو وښني. د سر مقاله لیکونکو په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوسټ په لوګه ورسپانه هم د خپل نننې غني سر مقاله هم دې موضوع ته بیل کړی دا. کابل پوسټ د کړی د پوهنې وزارت د تړل شوی خوانځي پر سیمو وګرځي، سپینګری او مخاور در راټول کړي چې لوتلوال مخالفینو سره کینی او د تړل شوی خوانځي په پرانیسته کې تری همکاري وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پوهنې وزارت د پخونی نصاب کې د سانتیا او رونوالي لپاره د تالیف او ترجمه په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې خونیس کتابونه جوړ کی چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور په تیرو خونیزو نصابونو کې ډېرې بلګې داسې وي چې له هر پلوال نیو کې سره مخ وي، خو دا ځل د هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوي وشي او سیړنیز بهیر له هر اړخه په پاکا او سپیشلی روحیه پایل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه ودا. افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ دروانه سیالي ورسته حال ده چې انګلستان په 200 اوور په 200 منډو تروسه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړي حمزه هوتا کوبل محمد نبی ساحل اوټ کړي دي او تروسه پوری په 15.3 اوورونو کې انګلستان توانېدل چې 200 منډې جوړې کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د ورستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړ شوي دي ریپورت راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر درې ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړي دي چې پرونی د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. اسمت ساروان پر ریپورت لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوی چې پولیسو دا ورونه د مخکنیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکنیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم آر ټی بی اف خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن صالح عبدالسلام ونیو. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل 14 وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د فرانسې رادیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زیډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورتونه غلا کړي دي، نو باید د پلو څارنه زیاته شي څو په جالي ویزو او پاسپورتونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نشي. د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر ډیش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ټریننګ ونکړي.
ټاکل شوې وه چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی وه نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسله والې سختدریزي ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله 3 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هلمن نه دی. عبد الله بارکزین نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې شکیلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپل اهداف ته ځان نږدې کوي. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلې دي او انګلستان تر دې دمه 42 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې 3 ورځې ماتم اعلان کړ. د سوریې فعالان وایي حکومتي ځواکونه او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سختدریزي پر شا تمبولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په مسکو کې وی او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیا او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته وشتي دي.
تاسو زموږ غږ له اسادی راډیو اورئ. دوستانو لکه څنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغه اوریدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه هم لنږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی. په شپږ اوورونو کې 240 منډې کړي دي او څلور لوبغاړي سوځ ول شوی دی. اوس هم له نجيبه زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودی شلو هیوادونو د جی او غونډې نن جوړه شوه. د دغه غونډې په پرانستې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودی هیوادونو د ودی لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمتوګه نه دي عملي سوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسی.
په دې باس کې چې دوه هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جن وینچر باید ایجاد شي. د امکان استا چې قراردادونه سره انځای کی او لاس په کار شي چې جن وینچر باید ایجاد شي.
شغلی پسرلی وایي چې هڅه کیږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا شي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسای ادارې د چارواکو په شمول یو شمېر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامنیو د برښنا په برخه کې ستونزو اندیښمن کړي دي. دغه سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونه سي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وای چې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني دیرش پوله، یو یورو 6.5 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 4.43 افغاني.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 ورونو کې 48 منډې جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځیدلې دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساحل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولې دي. د کرکټ د دې مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تر عدلي تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک وو د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زید صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلوي دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې ده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلن وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیس لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سانوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي پولیس او سانوالي مکلفیت لري چې د هغه ټولې خبرې واوري، د دلایل واوري، د هغه یعنی د ته دا زمينه مسايده شي چې د آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولګي چې د سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کی وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید د ثابت کی چې د په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده اسنن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنډي بنده دا ووري د سکوت د استفاده نه کوي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کیه بیان وکړي. اته سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیوونکی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه دی لري چې دای په ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخرات پولیس بیا سپاري سنوالي ته سنوالي تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته ورکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ور سره شخصي عنایت لري، قاضي ور سره شخصي عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي دا کوي چې حق دي لري چې دا رد دي دي په خاطر کله چې قضایي جلسه دایری کی په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلی کی دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي دي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اكونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیبینی شوې دي د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا بکرم بلاب شوه ولا که په داسه ولا وبنلرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوبو بندوبس
لرو آزادی رادیو 1200 شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشراغلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي
کدا چې مقایسوي وایي چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسوي توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوسنه ولی اوسم د مشخصو عواملو په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په حالت دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډیا زمي دونی میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تندیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایا او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتې شوې دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زه الهمن يم د یو بشري حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلي او قضایي اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او لومړنی افغان ارکستري نګین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له زینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نګین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نګین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نګین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نګین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. سونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نګین وای دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه و، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سم نه موسیقي شروع کړه، زه مخکې غو نه پروژګا کې ما نور درسونه ما پروژګا کې لوستل. دا ول چې زه موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و بعد زموږ رخصتیانو نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نګین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شې. نو مور مې رااله دا موسیقي چې شه دی ویلې مال نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې ته موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي و نو سي پلار مې چې مخام کور ته راغی ما پلار د سي موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی به دې دینه چې تاسو ته وایم زه کامیاب شم او زه غواړم چې موسیقي و. نو پلان ویل خپل مرزي ویلې شوایا په زړه ته دی وګورنه. بیا مور مې ملک مخالفت وکړ، پلان مې نه دا ستالو رم نه دا زمالو رم نه دا پرې خپل ژوند خپل مخ ته ویسي. نو بعد هغه نه موسیقي مکتب ته رانه.
نګین خپلواک وای دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله، لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنۍ ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نوريسته مې سرود غږاوه ځکه چې رباب کې الکانو ماته ال چې رباب خنخ کاری تاثر او داسې سرود مې انتخاب کو. تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړ او بیا دا غنه چې مشکلات زما ژوندۍ کې رانه. مثلا زما مترونو پرې نه خاصم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو چې ډېر په جنجال باندې زما پلان را وسلم بیرته چې ما موسیقي شروع کړم نو ما پیانو انتخاب کړو. زه اوس تقریبا دوه کال کې دې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه د کړلیا تاسو نه د کار کړی نو خص سره خو بیا پرې ده. یعنی مور پلان مې اوس موږ سره مشکل مثلا نه لرم خطرونه مې بیا مثلا پلان ته مې و چې ګوره تنګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه خپل لور د پاره واغه دی پری خوصله چې مکتب ته لاړ شي واغه د سي خبرې دي. مثلا ماماګان میا ته مور ته مې وای چې دا خبره ریښتیا چې نګین مثلا موسیقي کارو کینو زمنګ او تاسو رابطه قطه. خو ما ته ډیر مهم نه دي ځکه چې زه غواړم دا مخې ته سم ځکه چې هر جنې چې ګورم د سي خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم سم چې زه غواړی سم چې غواړی چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کارو کوم زه موسیقي کار کوم.
نګین وای موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات را لیدل. دا چې زه دومره مخې ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کېدې چې زلته بیرته معلم شوم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه منګه نور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې منګه ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. اصل زمونږ باور نه کیږي چې تاسو افغانستان نه راغلی، ځکه چې منګه فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی همداسې توفانچې او د کلاشینکوف او دا شی نه په غاړه دی او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دی او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کورنه بار ته وتلی نشي، تاسو خواته موسیقي کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشحاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم داسې یو ځای دی چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم. زم یعنی پوښتنه مچې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډېره تشویق کړم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړم، بیا بعد هغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سمس دی او زموږ ټول استادان، زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم. تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینکې یعنی د ټولو.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږه اول کنسرت چې وو مونږه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږه جوان نارنجي، نشاط کنجان من او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږه کار وکړي. او په ازمونږ ارکستر کې چې دی غربي آلې هم دی او شرقي چې رباب تبلا او ستار دی، او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي آلې دي. چې مونږه دوه سرودونه لرل چې هغه مونږه کلیپی د کړی دي چې یو د سرود تفل او یو د خزو د پاره سرودونو هغه رهبری ما کړی دا چې هغه کې جنکیان ولکان میکس دی او ترانه دا چې هغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره بیریده، خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په خاتوګه تر سره کوه، ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایرېدلې هم، ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ایرېدلې وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم. بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپل ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو. زه ډیره تشویق شوم بخصوص ډاکټر سرمس، ما ډیره تشویق دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی، ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دی، ځکه چې که تا پرې خودو نورې حتما نور جنې کنه هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی.
اغلی نگین کورنۍ ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزي او هغوی ته د وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه داده چې پریږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغې هغه ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پریږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې داده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخې ته وسم، غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خپله درس.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې و چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډلر لشي. د نوې کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خدا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډلر لري او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلي، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی ده عثمان ګلان کرلی دي سو رنګه ما ګلان می کرلی دي کشوالی می کرلی زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی میخي د دوه یار وخت پالنه کوم او په وخت بو ور کوم پرور تا چوما ګلان چې دي طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي او خزم باید پدې کې باندې وخت لږ چې د خود سلیقه ده چې د ګلان روزي ګلان کوي ونی او کوي دي ته پته منو چې تنا باید نران دې کار کې وند وخت خزم باید کومک پکې وکړي
باورئ کہ منگ نئی کال خاطر تصمیم لر سو گولان کی نو مثلا نیلگی کی نو مات ډیر زیات سا هم خسته ده سو نیلگیم پیسہ باندې مشترک هم کول نئی سره کی نو لی گول گل کریم کړی ده تر چي سرسبز وو سی گول گل کری وو سی
از مام خوخیگی چې ما ګلان وکړم دا د څه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازې وند واخلي کنه دا نه چې ټولنې کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیمه سمسور وساتي
از زیات علاقه ورسلرم اته دمر علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کشکې زراعت هم لسته وي یعنی کله چې پسرلی موسم شي په پټیو کې ډیر زیات کار کوم او ګلوبل کاری څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلوبل کاری وکړي